په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن یک شنبه ده، د چونګار شسترتان 24مه د جولای 14مه. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې طالبان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې تازه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګواکې په افغانستان کې بهرني وسلوال ځای پر ځای سوي دي. پایل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلي، نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې، خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي. دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته د تعلیم حقونه هم باید ورکړل سي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې بندې کړي او وروسته بیا د هغوی پانتونونه هم وروتړل او په بیلابیلو ټولنیزو چارو کې د ښځو پر ګډون بندیزونه ولګول. نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د ښځو او نجونو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده. دغه ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې نننی بارانونه به په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، سرپل، بامیان، سمنګان، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې وسی. د سلنګونو په ګډون په دغو سیمو کې د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 ملي مترو پورې شول سوي. دغه ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړي او خاورې به ورسره وي او سرعت به په یوه ساعت کې له 1500 تر 1800 کیلومتر پورې وي. د طالبانو اړوندې یوې رسنۍ المرصاد ادعا کړې چې د دایشت او خراسان ولایت څانګې یوه شبکه په کابل کې نیول سوې ده. د غیر رسنۍ تیر ماښام د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دایش د نیول سوې ډلې مسؤول یو افغان دی چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دایش ډلې ته جذب سوی و. په راپور کې د سوې ادعا له مخې د دایش پر دغو کسانو د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل په 15مه امنیتي حوزه کې عملیات سوي دي چې پر مهال یې له یوه پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په خبر کې راغلي چې دغې ډلې غوښتل د محرم د مراسمو پر مهال بریدونه وکړي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دغه خبر نسي تاییدولی. د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي. د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمې خبرې لغوه سوي نه دي. د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دي منځګړیتوب کوي. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر نوي ته ورسېد. مخکې دغه شمیر یو اویا شول سوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان رافی سلامه دي په دغو حملو کې وژل سوي وي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د آیرلند له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي. دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یوولس ملکیان ووژل سول. زیلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9مې تر 11مې د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلند کې تم سو. د ناټو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکاریو ژمنه وکړه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو تستانه سیوی دي. لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي. د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي. دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي. لوکاشینکو د خپل هیواد د سرحدي سیمو د کتنې پر مهال پرون ویلي د بیلاروس استخباراتو ته معلومه سوې چې اوکراینی ځواکونه له حساسو ساحو وتلي، ځکه نو د بیلاروس زیات تازه ګمرل سوي پوځیان هم خپلو پوځي اډو ته تللي دي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلوبه نن د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې د برلین په ورزشي سټیډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کیږي. اسپانیا چې تر اوسه په دغه جام کې 15 ځلې پایلوبې ته وتلې، په دریو اتلولیو او یو ځل دویم کېدو سره په دغه جام کې له جرمني وروسته دویم ځای لري. کچیرې نن اسپانیا پایلوبه وګټي، د دې جام لومړنۍ لوبډله به وي چې څلور ځلې اتلولي خپلوي. انګلستان بیا تر اوسه د اروپا د ملتونو فوټبال جام پایلوبه نه ده ګټلې، او که نن ورسره بخت یاري وکړي په دغه جام کې به یې لومړنۍ اتلولي وي. بیا هم دې خپرونې ته ښه راغلاست. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګواکې افغانستان د بهرنیو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل سوی دی. دغه کمیټې د تېرې چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي وو طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریځ لري. د چارو کتونکي وایي یو شمېر واقعیتونو ته په پام لالقاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو اړیکې لا هم دوام لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بهرنیو وسلوالو ډلو په تړاو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. مجاهد د شنبې په ورځ د افغانستان یو خصوصي تلویزیون تلونیوز ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په خبره یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې ملګرو ملتونو یې یادونه کړې افغانستان کې حضور نه لري. مجاهد دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د حضور یادونه شوې ده. د راپور له مخې د تیر کال په اوږدو کې القاعده خپلې تنظیمي چارې پیل کړې او د کابل او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. د چارو کتونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي د القاعده او ټي ټي پي په تړاو د ملګرو ملتونو اندېښنې پر ځای دي.
که په څېړنیز ډول دې مسلې ته وکتل سي نو بې له شکه چې دا کروالی لري. لومړی دا چې د طالبانو د القاعدې د درې لسیزو اوږدمهاله اړیکې په ښکاره نړۍ ولیدله چې د القاعدې مشر الزواهري په کابل کې په هغه میلمستون کې چې ادعا دا وسوه چې د سراج الدین حقاني کور و یا په هغه کې هدف ګرځي، نو دا خو هغه څه دي چې ډېر ښکاره دي چې د دې ترمنځ اړیکې شته. بل بحث مثلا د ټي ټي پي دی، د ټي ټي پي یو د طالبانو هم خورا ډېر اوږدې اړیکې دي، نه یوازې چې یوه ایډیالوژي ده بلکې د دې تر څنګ د یو بل کوروتوب یې کړی دی.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ خپور کړی دغه راز ویلي د القاعده مشر سیف العدل چې ویل کېږي ایران کې دی، کونړ او نورستان ولایتونو ته ځینې عربان استولي چې د روزنې چارې پر مخ یوسي او د دې ډلې له مشرتابه سره اړیکې ټینګې کړي. د راپور د معلوماتو له مخې د افغانستان ځینو ولایتونو کې د طالبانو چارواکي د میشت ترهګرو ډلو په وړاندې نرم دریز لري او په وینا یې همدې چارې دې ته زمینه برابره کړې چې د ترهګرۍ لمن ګاونډیو هیوادونو ته پراخه شي. پر ملګرو ملتونو سربیره تر دې وړاندې پاکستان او د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ځان په وړاندې یې ګواښ بللی دی.
افغانستان مسایلو ته وروسته راګرځو. اوس یوه مهمه نړیواله مسأله، د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي، خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی. د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي. د جمهوری پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځای وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د وو ډزو ژغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او ورختایي خپره سوه. د شغل ترامپ انتخاباتي ډلې په ویلامه کې د پولیسو او د قانون د تطبیق د ادارو مننه کړې چې په چټکۍ عمل کړي. له ویډیوي تصویرو داسې ښکاري چې ترامپ د ډزو تر ژغونو وروسته شي یا رسته خواته تاوسو خپل لاس پر خپل شي یا رسته غوږ ونیوي. کله چې استخباراتي مامورینو ځان ورورساوه او څه چې بیا وروسته یې له ځایه اوچت کړ، د ښاغلي ترامپ له شي غوږ وینه بهېدله. تر پیښې وروسته د خفیه خدماتو د ارتباطاتو مشر پریکس پاڼه ولیکل چې ترامپ خوندي دی. دا پیښه داسې وخت کېږي چې ټاکل سوې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ترامپ د خپل ګوند په استازیتوب دغو ټاکنو ته د کاندید په توګه ونومول سي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د محکومېدو او زندان حکم لغوه کړ، خو پاکستانی چارواکو سم د لاسه زندانه د هغوی د ازادۍ په وړاندې اقدام نه دی کړی. عمران خان او د هغه میرمن د شنبې په ورځ د هغوی د نکاح د سموالي په دوسیه کې برائت ترلاسه کړی، خو د نورو تورونو په تړاو زندان کې پاتې سوي دي. اسدالله الدین او نور جزئیات.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان چې له شاوخوا یو کال راهیسې په زندان کې دی، د شنبې په ورځ له خپلې میرمنې سره د نکاح په دوسیه کې برائت ترلاسه کړ. له دې حکم سره هممهاله په راولپنډۍ کې د هغه پلویان د زندان مخې ته راټول شول چې له زندانه یې خوشي کېدل ولمانځي، خو داسې ونه شول. که څه هم په دغه قضیه کې له برائت سره داسې برېښېده چې ګواکې د خان په وړاندې د زندان وروستۍ دروازه پرانیستل کېږي، خو پاکستانی چارواکو سملاسی له زندانه د هغه د خوشی کېدو په ضد اقدام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پرون شنبه د محکمې له حکمه لږ وروسته وویل مشر عمران خان یو ځل بیا د تیر کال د مظاهرو او پر مهال د شویو ګډوډیو له کبله ونیول شو. د ګوند په وینا د خان میرمن بشرا بیبي هم د فساد په یوه دوسیه کې د لاسترلو له کبله په زندان کې پاتې شوه. د محکمې پرونی حکم چې خان ته یې پکې برائت ورکړ، د هغه او د درېیمې میرمنې بشرا بیبي د نکاح په اړه وو. بشرا بیبي مخکې له بل سړي سره هم واده کړی وو. د بشرا بیبي پخوانی خاوند ادعا کړی چې 2010 کال کې یې بشرا بیبي د طلاق یا جدایي درې میاشتنی عدد نه دی پوره کړی او له درېیو میاشتو کمه موده کې یې له عمران خان سره نکاح کړې ده. پاکستان کې د شته اسلامي قوانینو لمخه میرمن باید له خاوند د طلاق په صورت کې د بل نکاح تر وخته درې میاشتې عدد پوره کړي. بشرا بیبي بیا محکمې ته ویلي چې له پخواني خاوند له جلاوالي وروسته قانوني عدد پوره کړی او بیا عمران خان سره نکاح کړی ده. د پاکستان چارواکو وروسته له هغه چې 2022 کال کې پارلمان عمران خان بې واکه کړ، د خان په وړاندې ګڼې دوسیې پرانیستي. د لومړي ځل لپاره عمران خان د 2023 کال په مې میاشت کې ونیول شو او د هغه په وړاندې څه باندې 150 حقوقي دوسیې پرانستل شوې چې یوه هغه یې د تاوتریخوالي پارول وو. د خان پلویان تیر کال د هغه له زندانی کېدو وروسته لارو سړکونو ته راووتل، په بیلابیلو ښارونو کې پر پوځي او دولتي ادارو هجوم وروړ او هغه ودانۍ وسوځوله چې د پاکستان دولتي راډیو هم پکې وه. دغه تاوتریخوالی وروسته تر هغه کم شو چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د آزادېدو حکم ورکړ. خان د 2023 کال په اگست کې یو ځل بیا د اداري فساد په دوسیو کې د لاسلرلو په خاطر زندان ته واچول شو او په درې کاله حبس محکوم شو. د خان پلویان او د هغه ګوند پر هغه لګیدلي تورونه سیاسي بولي. د پاکستان سترې محکمې هم تازه ویلي چې د خان ګوند په لوی لاس په تیرو پارلماني ټاکنو کې په پارلمان کې له لږ تر لږه 40 څوکیو بې برخې شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کاري ډلې د عمران خان د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ویل هغه په خپل سر او د نړیوالو قوانینو په خلاف زندان ته اچول شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
خبره کیم غوښتل مې ده چې زموږ د بدمس ولایت سړک تر اوسه دغه شم پروت دی، یعنی نه دی پخ شوی، باید زموږ سړک راپوخ شي. موږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ سړک راپوخ کړي، ځکه دا د څو ولایتونو سره وصلیږي او پر دې باندې خلک تیریږي، لارې د خطر سره دي او ټکرونه کیږي. نو موږ دا غوښتنه د اسلامي عمارت څخه چې زموږ سړک راپوخ کړي او داسې جدي ونیسي. د خدای په امان. د شوزو د معاشات په برابر طالبانو حکومت هم دا غوښتنه چې باید د شوزو معاشات چې دي څلور کړي، ځکه چې شوزو ته چې دي په افغانستان کې زمینه د کار کولو دومره نه ده.